ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو زما اسمت سروان او قادر حبیب سلامونه په دې پروگرام کې ومنه. په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل په باب بحثونه توده شوي دي. تېره اونۍ د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال فهیم قسیم وویل چې له طالبانو سره د پخلاینې لپاره پکار ده چې هغوی په قدرت کې شامل کړی شي. ده وویل باید ټولې ډلې یو بل وزغمي او دا فکر له سره لرې کړي چې په زور به بله ځپي. د ښاغلي فهیم له څرګندونو وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د جګپړو ډیپلوماتانو په خبرو کې په دې موافقه وشوه چې په ګډه به کار کوي چې له تور لسته د طالبانو د مشرانو نومونه وویستل شي. دوی د خراس وویل چې یو کاري ګروپ به جوړ کړي چې د هغو طالبانو لپاره د سفر تضمین برابر کړي چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا کار به مرسته وکړي چې د طالبانو مرکچیان بې له دې چې ونیول شي افغانستان او نورو سیمو ته خوندي سفر وکړي. په همدې حال کې داسې ناتایید شوي راپورونه هم شته چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیل شوي دي. د سولې د عالي شورا غړی او په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو یو وکیل مولوي شهزاده شاهد، د افغانستان د ملي جبهې ویندوی فیض الله زکی او د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی عمر شریفي زموږ میلمانه دي.
بله، میمونای برنامه را خوش آمدید میگیم و هم ما هم به نوبه خود خدمت میمونای گرامی و همچنان شنونده های عزیز رادیو آزادی عرض سلام و ادب دارم. مولوی صاحب محترم، نخست اگر شما بگویید که تلاش های صلح به کجا رسید و این تلاش ها در کدام قسمت است و آیا تلاش های شما در زمینه احیای مذاکرات صلح مؤثر بوده یا خیر؟
په دې وخت کې یو ذهنیت چې په ټول افغانانو کې و عموما په جهانیانو کې هغه رشد کړی دی، ادا دی چې د افغانستان مسله په جنگ نه حل کیږي او په مذاکرات او د صلح د لارې به حل کیږي. د صلح لپاره عالی شورا هم جوړه شوې ده، که څه هم ځنډ راغلی و د استاد د شهادت په وجه. خوشبختانه چې اوس د صلح د عالی شورا رئیس هم تعین شو. او په دې وخت کې چې تاسو هم یادونه وکړله چې مارشال فهیم صاحب کمې خبرې وکړې یا د سولې د عالي شورا رئیس کم پیغام ورک یا نورو مشرانو لکه استاد سیاف صاحب او نورو خپل خبرو کې د سولې پر رابطه ټینګار وکړ او پیغام یې ورک یا د سي جانبه مذاکراتو ذکر هم وکړ او یا د دې په وجه به کومه تصریح یا صورت به په مسایلو کې راشي کنه، زه په دې عقیده یم چې د صلح لپاره الیزلې یو حساس پړاو ته داخل شوی دی. تاسو د محترم جنرال صاحب ذکر هم وکړه چې هغه هم د صلح په رابطه باندې یو پیغام ورکړی. دا ټول هغه خبرې دي چې د افغانستان خلق هم ورته انتظار کوي او دنیا هم په دې نتیجه رسېدلې چې د افغانستان مشکلات به په مذاکراتو باندې حل کیږي. دا چې طالبانو سره خبرې یا نور مخالفینو سره خبرې روانې دي، د خوشبختۍ زه یو دا دی چې د حزب اسلامي یو اړخ چې د مخالفت و هغې هم خپل آیتونه وار په وار رالیږلي دي او هم د سولې د عالي شورا غړو سره هم، خارجیانو سره هم، داخلیانو سره، د افغانستان دولت سره خپلې خبرې کړې دي، نور مهمو شخصیتونو سره، او یو آمادګي ښودلې ده. طالبانو سره هم د قطر په حساب چې کومې خبرې شروع دي، که څه ځنډ هم پکې راغلی، خو د طالبانو د تور لیست نه د ویستلو موضوع یا د بعضې اشخاصو چې بندیان دي د هغې قطر ته د انتقال یا د خوشي کولو دا مسایل هم مطرح دي. ورو ورو دغه درې فریقي خبرې چې شوې دي او د طالبانو دپاره په مصونیت باندې خبره کوي، یا زمنګ طرف چې دی د افغانستان حکومت هغه وایي چې یو امتیاز که دی غواړي، سیاسي امتیاز څوک غواړي خو په افغانستان کې بلم منی په متقابل احترام باندې، اعتماد باندې، عقیده ساتي، نو د دې طرف نه ورته دروازې خلاصې دي. زما په نظر دا یو پیشرفت دی او ورو ورو به دا مسایل سره هماهنګ کیږي او بالاخر د ټولو افغانانو په همکارۍ باندې او د جهانیانو ګاونډیانو په همکارۍ باندې به په افغانستان کې یو فائدار سول هرازی او د حل زلی به بے نتیجې نزی او ټول خلک پدی پوه شو دي چې سوله کې خیر دی لکه دا د شریعت حکم هم دی.
شغله زکی تاسو د شغله فهم د څرګندونو په ارتباط چې وای ترڅو چې طالبان په قدرت کې نوی شریک شي په افغانستان کې سوله نشي راتلی.
هیچ تردیدی نیست که هر جنگی باید با صلح پایان بیابه و هیچ تردیدی نیست که هر صلح یعنی نتیجه یک پروسه مذاکرات بوده میتانه که در این مذاکرات خواست های دو طرف مطرح میشه و بالاخره طرفی که دست برتر داره باید خواست های طرف مقابل را هم رعایت بکنه. اما سوال کلان در اینجا ای است که صلح جاده یک طرفه نیست، واقعا هر دو طرف باید آماده باشند. آنچه که مربوط به جانب دولت افغانستان، نهادهای شامل دولت افغانستان است، از خود حکومت تا اپوزیسیونش همه ابراز حسنیت کردن و آمادگی خود را به اشکال مختلف برای اشتراک در مذاکرات صلح و حمایت از مذاکرات صلح بیان کردن و به اصطلاح خطوط قرمز را هم مشخص کردند که در اینجا جایی بر تفصیلی شاید نباشه، ولیکن آنچه که تا حال گنگ و مبهم هست، اول نیت جانب مقابل یعنی طالبان هست، زیرا طرف اصلی جنگنده اونا هستند. نیت اونا که آیا واقعا اونها به این نتیجه رسیدن که صلح مرجح است. سوال دوم، وقتی که اونا جنگ میکردن در 10 سال گذشته، اونا هم بدون شک اهدافی داشتن، نیاتی داشتن که به خاطر از او جنگ میکردن. آیا هدفهای از اونا چی بود؟ تا کنون چیزی که ما خو از اونا شنیدیم قدرت مطلق است، تمامیت قدرت هست و گرفتن اختیار کل دولت افغانستان هست و تحمیل نقطه نظرهای خودشان بر کل مردم افغانستان هست.
تشکر میخوایم. نظر آقای شریفی، عمر شریفی، کارشناس روابط بین المللی را هم در مورد همین صحبت شما بشنویم که میگن مارشال صاحب فهیم گفتن که اونا ما باید شرایط طالبا را بپذیریم تا ای که صلح به و ای که شرایط طالبا چی است، آیا شرایط قبلیشان است یا تغییر کرده هنوز روشن نیست. شریفی صاحب شما چی فکر میکنین؟ تحلیل شما چی است از وضعیت و از این صحبت هایی که در مورد سهم دادن به طالبان در نظام میشه؟
یک مسئله امتیاز دادن به طالبان یا پذیرش شرط هایشون با تمام ابهام که در مورد از وجود داره یک گپ نو هم نیست و از آغاز پروسه صلح تا بال بارها و بارها به اشکال مختلف تکرار شده. اما وقتی که در حالت فعلی با آغاز تلاش‌های صلح در نظر بگیریم، چند فکت هست هم در بیرون و هم داخل باید در نظر ما داشته باشه. فکت مسئله اولی ایست که گفته میشه نظر ما میبینیم که تا حد بنابر فشارهای عظیم بین ملی که بر پاکستان وارد بشه یا مشکلات داخل خود پاکستان وجود داره، تا حد گفته میشه البته ای و که کنترل پاکستانی ها بر بخش های مختلف طالبان تا حدی در حال نوسان هست، به او استحکامی که قبلا تصویر می شد بنابر مسائل مختلف مخصوصا فشار اقتصادی کمی کاهش یافته. از طرف دیگه ما هم می بینیم که اینمی خود از این کاهش یا حداقل اینمی تصور که در این مورد وجود داره باعث شده که نظریات مختلف از جناح‌های مختلف طالبان، از جناح‌های مختلفی که تحت نام طالبان یا فعالیت میکنن، اگر شورای کویته از گروه حقانی، شورای پشاور است یا گروه‌هایی که در کنر نورستان فعالیت میکنن، ما میبینیم که نظریات متفاوت پیرامون از این موضوع مطرح میشه. و فکت دیگه وقت که در مورد در بود داخلیش است، یعنی در طرف دولت افغانستان، اگر ما میبینیم با وجود که یک اظهار نظر کلی توسط بازیگران عمده سیاسی و احزاب در افغانستان پیرامون مسئله صلح گفته میشه که همه که با صلح موافقت دارن در کلیات، ولی ای ما پیش بینی میکنم و من انتظار هم دارم که در جزئیات سر از این موضوع توافق کامل وجود نداشته باشه.
د اسلام آباد په خبرو کې دوی مهمه مسئله چې یادش وي، یو دا و چې وسلوالو طالبانو ته، هغو طالبانو ته چې غواړي خبري وکړي، هغوی ته مسؤلیت ورکړی شي چې سفر آزاد وکړی شي، او یو بل دا و چې وکاري کمیټه به جوړی شي د درو خواو لخوا چې په ملګرو ملتو کې د تور لیست د طالبانو مشران وباسي، چې دا دواړه خبرې دي ظاهرا د طالبانو په ګټه دي. لیکن تقریبا نیم ساعت مخکې د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د اسلام آباد خبرې ډېرې سختې غندلې دي او ویلي دي چې دوی به هیڅکله د امریکا اطاعت ته تسلیم نشي. مولوي صاحب شاهزاده شاهد، تاسې چې د سولې د عالی شورا له لارې له طالبانو سره تر یوه حده تماسونه هم لري، تاسې د دوی د اختلافاتو په ارتباط څومره معلومات لري؟
اختلافات لکه چې مخکې زکی صاحب هم وویل چې دا اختلافات خو طبیعي دي، هره برنامه چې روی کار شي او په هغې کار کیږي او بیا دغسې یو ستونزمنه او مغلقه او پیچیده مسله په هغې کې نظریاتو تفاوت هم وي او حتی اختلافات هم وي او تفاوتونه علمي لحاظ هم وي. بعضی خلک صرف د جنگ لاره غوره کوي او بعضی خلک علمی او سیاسی تحلیل لري، هغه وایي چې د تیرو تجربو نه چې دا دیرش کاله جنگونه وشو افغانستان کې هیڅ یو حزب او هیڅ یو قوم او هیڅ یو طرف په دې نه دی توانېدلی چې ځان ته حکومت وکړي. نو که دا سلسله دوام هم پیدا کړي، هغه دی چې طالبان یو وخت کې چې نظامی سقوط وکړه ډېر کمزوري معلومېدل، خو بیرته یو حد ته ورسېدل چې نن د هغوی قوت خلق منی او خبرې ورسره کیږي. نو که دغسې طالبان یا نور مخالفین په دې وخت کې غفلت وکړي او یا تشدد وکړي او یا ډېر ټینګار په دې وکړي چې منګه دې یو مطلق العنانه پاچاهي وکړو حکومت دې وکړو، شاید دا مشکلې. زه په دې عقیده یم چې هغه څه چې لاسته راوړنه ده او یا پیشرفت شوی دی هغه دا دی چې د مخالفینو په جبهاتو کې او حتی په سیاسي شخصیتونو کې دا ذهنیت ایجاد شوی دی چې باید خبرو ته امادګي وښیو، لارې چارې ولټو، دا چې د چا سره خبرې کوو، شرطونه هم څه دي، که د تور لیست خبره کوي، که د بندیانو کوي، که د مصونیت کوي، که وایي چې مذاکرات دې صادقانه وي، که یو وخت کې د یو نور څه شرایط امتیازات دا بعیده نه ده چې وی وایي، مګر د مذاکراتو نه مخکې داسې خبرې کول ما په نظر د مذاکراتو په لار کې یو خنډ دی. په غیر د قید و شرط نه مذاکرات چې یو اسلامي اصل دی، یو افغاني عنعنه ده، جرګې زموږ ډېر مشکلات حل کړي دي. دوی کولی شي چې هر څوک چې څه مخالفت لري غوښتنې وي هغه د مذاکراتو په جریان کې مطرح کړي او دا معقوله لار هم ده.
مولوي صاحب، دلته اصلا زما سوال دا و چې دا چې د اسلام آباد په خبرو کې داسې مسائل مطرح شوي دي چې تقریبا دا د طالبانو غوښتنې وي، یعنی د دوی دا غوښتنه وه چې له تور لیسته د دوی مشران لرې شي، ویستل شي، او یا د دوی هغه کسان چې غواړي خبرې وکړي هغوی ته د مسؤلیت ورکړی شي. د قطر دفتر هم همدغسې یو شی و، لیکن د داسې یو غوښتنې په وړاندې د طالبانو شدید عکس العمل څه معنا لري؟
نو دا خو تاسو د یو کس نوم واخیست، زه نه پوهېږم چې هغې د کوم ادرس نه خبره کوي، خپل شخصي نظر یې دی، یا د طالبانو په نمایندګۍ یا د جبهاتو په نمایندګۍ خبره کوي.
آیا ذبیح الله مجاهد د طالبانو د ټول تحریک په نمایندګۍ خبرې کوي او که د کومې خاصې ډلې؟
نو وایم دا ما ته اوس دقیقه معلومه نه ده چې دا وایم دی خپله خبره کوي که د طالبانو په نمایندګۍ خبره کوي. تاسو نه مې اوس واورېدله، د سولې عالي شورا هم خپلې غونډې شروع کړې دي او څومره معلومات چې راځي په هغې باندې به غور کوي او په مرور د وخت سره انشاءالله اول عزیز تاسو به د ټولو مسایلو نه خبرېږي او په جریان کې به استئ. زه په دې عقیده یم چې
بله بفرمایئ،
زه په دې عقیده یم چې په مذاکراتو کې پیشرفت شوی دی، ذهنیتونه دې ته آماده دي چې خبرې وکړي. دا چې د خبرو په لاره کې څه ستونزې دي یا څه مشکلات دي یا څه پیچیدګي ده دا به په مرور د وخت سره به وضاحتونه مخې ته راځي او تر ډیره حده پورې به حل کیږي. او زمونږ په دې باندې عقیده ده چې ولس چې څه غواړي هغه به بل اخیر عملی کیږي او لس دا غواړي چې سوله دی ریشي او امنیت دی ریشي او د سولې سره همکاري کوي.
حلیم له فرات څخه په ټلیفون کې ویل چې د افغانستان حکومت د سولې صلاحیت نه لري، ځکه چې اختیار نه لري او باید له امریکا سره سوله وشي. زکی صاحب، تاسو دوی ته څه وایست؟ د افغانستان حکومت آیا دا صلاحیت او دا واک لري چې پخپل له طالبان سره سوله وکړي بیل دي چې د امریکا غوښتنې او د غرب غوښتنې په نظر کې ونیسي؟
مسئله اول خو یې است که بالاخره حکومت افغانستان یک حکومت مشروع هست که کسی بخواد نخواد حکومت افغانستان هست. اما اگر مسئله بر سر مؤثریت مذاکرات صلح باشه، خب باور ما این است که پروسه آشتی بین طرفهای درگیر و طرفهای میشه که با هم جنگ داشتن. از لحاظ ما خوی مسئله را تنها از لحاظ نظامی هم نمیبینیم که یک سرباز در این طرف با یک تفنگ و یک طالب را در اون طرف با تفنگ ببینیم. جنگ صرفا کاراکتر نظامی نداره. همین جنگی که جریان داره به خاطر دفاع از دو بینش است. یکی بینش طالبانی است که ما دیدیم در زمان حاکمیتشان چه نوعی از دولت را و دولت مداری را ارائه کردند و افغانستان بسیار مصائب زیادی را متحمل شد و از جامعه جهانی با انزوا و تجرید کشانیده شد و در همه ابعاد به عقب رفت. دیگر بینش ضد طالبانی است که در او تمام اقوام افغانستان از تمام مناطق افغانستان در او شریک هستند و اینا طرفدار اینمی پروسه پس از بن که بگوییم هستند که افغانستان بالاخره اگر امروز مشکلات داره، فردا با تامین اتحاد و اتفاق کل مردم افغانستان بتانه همگام شوه با کل دنیا، بقیه دنیا، و وصفت یک کشور اسلامی مقتدر و عنوان یک کشور اسلامی مقتدر، مرفه، صلح‌آمیز عرض وجود کنه و از هیچ کسی کم نباشه. بنابر ای اصل وقتی مذاکره صورت میگیره به باور ما بین طرفدارای از این دو بینش صورت میگیره.
اول وای چه افغانستان حکومت مشروع حکومت نه، چه مشروع حکومت ده، نماینده حکومت ده، منتخب حکومت ده، نو اما غری خلق نمایندگی کوي.
ما خب باور ما ایست که حکومت افغانستان بله مشروعیت داره، ولو مشروعیت ضعیف، ولو این مشروعیتش رو به کاهش و تنزل هست، ولی حکومت افغانستان است. این را میپذیریم. اما مذاکرات صلح تنها نمیتونه که بین حکومت و بین طالبا باشه هیچگاه، چون این یک پروسه اداری نیست.
مولوی صاحب، شما چی فکر میکنید در مورد صحبت های زکی صاحب؟ اینا میگن که باید خب تمام گروه های سیاسی در پروسه صلح شامل باشن.
په دې کې خوشک نشته چې د افغانستان حکومت یا په مجموع کې دولت منتخب دولت دی او مسئولیت لري او د سولې په وړاندې هم په شرعي لحاظ سره او په قانوني لحاظ سره چې هغه د سولې لپاره او د امن د راوستو لپاره او د ملک د آبادۍ او د انکشاف او ترقۍ لپاره کار وکړي، بغیر د سولې نه خو حکومت هم نشي کولای چې خپل مسئولیت ترسره کړي. نو حکومت یا مجموع کې دولت د سولې لپاره کار هم کوي او دا یې حق هم دی چې هغه د افغانستان لپاره چې کومه برنامه په نظر کې په جریان کې مې او د هغې مشري وکړي. مګر سولې موضوع چون ملی موضوع ده، نو په دې کې اقوام، قبایل، په دې کې علما کرام، په دې کې ځوانان او په دې کې سیاسي احزاب، دا غي همکاري ته ضرورت دی او دا غوي په مسایلو کې تفاهم او مشورې ته ضرورت دی. څنګه چې د سولې عالی شورا
آیا شما با احزاب، مثلا با حزب جبهه ملی، حزب نه البته اینا جبهه هستند، جبهه ملی افغانستان که زکی صاحب سخنگویشان است و نمایندهشان است، آیا شما با اینا صحبت کردین؟ میرین با رهبرای اینا میشینین صحبت میکنین در مورد از اینکه مثلا شما در چطور با پیش میبرین مذاکرات و یا چی اقدامات را در نظر دارین؟
استاسو با یادی چی مخ که مشورتی لوی جرگه جوړه شول او دغه پاره کې د ټول افغانستان خلق او شخصیتونه او علما او اقوام او قبایل او سیاسي عذاب او عذاب او رهبرانو پاره کې جبهم او پاره کې نور عذاب مو دغه غوښتنه دا و چې د مذاکرات د پاره د سولې والی شورا دی جوړ شي او بیا د سولې علي شورا چې جوړ شوی دا پاره کې د ټول عذابونه د اقوامونه د علماونه د مدني ټولنونه د ټول شخصیتونو نه په کې لکه تاسو چې ذکر وکړو خلق شته. مثلا په جبهه کې محقق صاحب شته، محقق صاحب موږ سره د سولې په عالی شورا کې د جهادي رهبران پکې دي، د قومونو مشران پکې دي، د مدني ټولنو خلق دی ورونه خويند دي نو ما په خیال چې دا کومه د سولې عالی شورا چې جوړه ده د پوم دی جامعیت باندې جوړه ده چې د ټول ملک نمائندګي د سولې د پاره وکي او بیا وخت په وخت باندې منګ ځوانانو ته مراجعه کړي د سیاسي عذاب سره د مدني ټولنو سره د ادیبانو د شاعرانو سره د لیکوالانو سره د مطبوعاتو سره دا موضوعات منګ ټول شریک کړي دي چې سید چې د سولې د عالی شورا د ادرس نه به خبره کیږي مګر د ملک فرد فرد حق لري چې د سولې په رابطه ځانم پوه کی همکاري مو کی او دغه نظرم واورېدلی شي نو منګ من یو خدا سي چې څه مشکلات په منځ کې هغه مشکلات خلک اړ ایراړې او وای چې څنګه به وشي او پاغي صاحب باندې یو څه شکوک لري مګر د سولې عالی شورا په دې عقیده ده چې دا مسله ملي مسله ده اسلامي مسله ده ملي مسله ده د ټول افغانستان د اتباعو حق دی چې د سولې په عالی شورا په رابطه باندې هغه یا د سولې په رابطه خپل معلومات مسیل کې او همکاري مو کی او که کوم نظر د هغې د سولې عالی شورا سره شریک کړي او د هغې نظر به اورېدل کیږي په دې کې هیڅوک محروم او مایوس نه پاتې کیږي او که څوک داسې نظریات وړاندې کوي چې مثلا خدای ناخواسته په عقده باندې بنا یا شخصي غوښتنې یا مغرضانه لاسوهنې وي نو هغه به نه ولس ومني نه به سولې د کومه فایده ورسوي مونږ بیا هم په دې تاکید کوو چې زمونږ خبرې دې صادقانه وي په ملي ارزښتونو دی ولاړی وي په اسلامي ارزښتونو او ادب پدای چې زمنګ په ملک کې امن لري شي اصول لري شي او د ټولو لپاره د خیر خبره
ده. صاحب تشکر. خوب زکی صاحب میگن که محقق صاحب در خودشان عضو شورای عالی صلح هستن و عضو جبهه ملی هم هستن اونا در جریان قرار دارن حتما که گفتگوها چگونه و پیش میره و موضوع اصلا از چه قرار است؟
اتفاقا اول خو جناب آقای محقق استاد صاحب محقق خودشان افکار خود در این مورد به کرات به مطبوعات بیان کردن. من به خاطر دارم یکی از اظهاراتشان که گفتن که برادر ما باور ندارم که شورای محترم عالی صلح یعنی بتانه موفقیت حاصل کنه خاصتا پس از شهادت پروفسور صاحب شهید که رئیس شورای صلح بودن موفقیت زیادی حاصل بکنه. بنابراین ما به او باور ندارم. اگر ما اونجا میرم برازی میرم که نظریات خود شرح بتم. ایشان با همی الفاظ گفتن ولی برسات خودشان در این مورد نظریات خود را بیان خواهند کرد.
خب شریفی صاحب شما چی میگین صاحب؟ چطور امکان داره که آیا امکان اجیر شما موجود میبینین در یک پروسه صلح مثل پروسه صلح در افغانستان که طرف مقابل البته گروه طالبان اصلا صلح را رد میکنن و حکومت می تماسای برقرار است و اپوزیسیون سیاسی یا مخالفین سیاسی که فعلا در نظام شامل هم هستن اینا میگن که خب ما در جریان نیستیم یا در جریان قرار داده نشدیم؟
گرچه یک بخشش هم مطرح شده از طرف دوستان که اینجا حاضر بودن ولی در کل ما تا به حال کدام یک اگر کدام دستاورد خاص بگیم یا کدام نقطه عطف ما دمی تمام مذاکرات صلح تابار نمیبینیم و او دلایل زیادم داره. اما من فکر میکنم که اگر مسائل را یک ذره جمع کرده صحبت کنیم این بحث امروز خودش شما میتونه که مثلا نظریات متفاوت در مورد جزئیات صلح در افغانستان وجود داره با وجود در کلیاتش موافقت است. یک مثلا نباید هیچ وقت فراموش ماشه وقتی که مثلا ما از صلح با طالبان صحبت میکنیم ما از صلح با یک گروهی صحبت نمیکنیم که مطلق افغانی است. ما میبینیم که گروه طالبان اگه که مثلا افغانستان اختیار صلح داره که مذاکره کنه یا اینکه مثلا مذاکره در چی حد بودی چقدر واضح هست چقدر شفاف هست ما میبینیم که طالبان متشکل از یک گروه های مختلف هستن که بخشش گروه های تروریستی افراطی منطقه‌ای است بخشش استخبارات منطقه‌ای است بخشش به طور خاص دولت پاکستان است. بنان تابال اقداماتی که پیرامون مسئله صلح صورت گرفته و اگر آدم هوره من حیث یک نمادم اگر قرار بده اما تا حد ما میبینیم که در حد لوکال در حد محلی اقدامات صورت گرفته که یک بخش از طالبا یا مخالفین به دولت پیوستند یا به یک شکل دیگه. اما یکی مکانیزم صلح در نهایت چی خواهد بود و یک نتیجه در نهایت چی خواهد بود این یک بخشش افغانی هست که صرف دولت افغانستان شورای صلح و باید با هماهنگی گروه های مختلف افغانی صورت بگیره اما یک بخش عمده ازی اما بخش منطقه‌ای بین ملیش هست که من فکر کنم که حتی اگر بخش افغانیش حل هم شود بخش منطقه‌ایش بر ما که برزم گروه های توریستی مثل لشکر طیبه است حرکت اسلامی ازبکستان است عرباس پاکستانی است و دیگه پا یا حتما بر ما یک مدت مشکل ایجاد میکنند که این راه حلش هم تنها از طریق یک هماهنگی بین ملی ممکن هست.
طالبان هم وای چه مجد صلح شورا پر رسمیت نپیژنه و نور سر خبری که ځکه چې هغه یو بی پری و بی طرف شورا نه ده. په داسې یو حالت کې څه فکر کوئ چې د سولې شورا څه کولی شي؟
یو خو دوه جرګې مخکې تیرې شوې، یو دا لوی عنعنوي جرګه وه چې سید په دې کې به بعضې خلک نه شریک شوې، یو مخکې ملي مشورتي جرګه وه چې په هغې کې ټول شریک شوي وو او د هغې غوښتنه هم دا وه چې د سولې شورا دې جوړه شي. دویمه خبره دا ده چې که څوک ومني که ونه مني، په زرګونو کسان په مختلفو ولایاتو کې د سولې د ولایتي شوراګانو په توسط باندې یا هلته د محلي ادارې او د خپلو امنیتي ځواکونو په توسط هغې د نظام سره یو ځای شوي دي او خپل اسلحې هم تسلیم کړي، او بعضې ځایونو کې امنیتي وضعیت چې ښه شوی دی د هغې یوه وجه هم دا ده چې هلته مهم اشخاص چې وو هغوی د دولت سره یو ځای شوي دي او د هلې ځلې د سولې د شورا په توسط شوي دي. او هغه تاسو دام را سره وبمنئ چې یو دا شورا ده چې په مرکز کې ده، یو بیا په ټولو ولایاتو کې ولایتي شوراګانې جوړې شوې دي، د سول شورا یا کمیټه، اول ته هغه د محلي ادارې سره او د امنیتي ځواکونو سره او د قومونو سره د علماو سره دغه ولایت د خلکو سره په شریکه باندې د سولې دپاره کار کوي او د هغې په توسط باندې یقینا ډیر کار شوی دی. بله خبره دا ده چې که موږ دا ووایو چې د سولې دغه شورا سالیسه شورا نه ده یا منصفه نه ده، نو په افغانستان کې دی دی راته وایي، موږ دا بار بار ویلی دي چې مخالفینو ته که دغه شورا سالیسه شورا نه ګڼي او مصلح نه ګڼي او بې طرفه نه ګڼي، خو د یو حکم حیثیت خو به ولري چې د افغانستان دولت په اعتماد کوي، جامع جهانی نه ردی، گاونډي هیوادونه د دې په رابطه باندې کوم اظهار شکایت نه کوي، نو دوی دې موږ ته خپل کسان معرفي کړي. از موږ هله خبرې کوو چې د سولې په دې شورا کې زموږ د طرف نه 15 کسه، 10 کسه، 20 کسه، 50 کسه تاسو واخلئ، نو هله موږ خبرې کوو.